السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه، د امریکا، اروپایي ټولنې او یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې دغه اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنگټن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یو ځای شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي او هغه د بشریت ضد جنایت دی. افغان یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو څو همکارانو سره د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. ښاغلی حقیقي پرون چهارشنبه په یوټیوب شبکه کې یو ویډیو ایښي او وایي چې له زندانه ډېرې خاطرې لري.
نه غواړم چې د هیڅ ترخې خاطرې یادونه وکړم، غواړم له خوږو خاطرو ووایم. موږ زندانیانو چې په یوه خونه کې وو تل به مو له خپلو تجربو او ژوند څخه یو بل ته کیسې کولې. څه مو کولای شوئ؟ زندان مو هر څومره چې د ترخو خاطرو ووایست هماغومره زندان نور هم تریخ کیږي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګونه ده. او امریکا پر څو ایرانی چارواکو د مظاهرچیانو د ځپنې له کبله نوي بندیزونه ولګول. په دغو چارواکو کې د ایران لوی سرانوال محمد منتظری او یو شمیر پوځي مسؤلان شامل دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویلي د ایران لوی سرانوال محکمې هڅولې چې د مظاهرو پر مهال نیول شوو کسانو ته سختې سزاوې ورکړي. د ایران حکومت د نړیوالو له نیوکو او بندیزونو سره سره د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړي او لزګونه اعتراض کوونکي د اعدام په ګډون په سختو سزاوو محکوم کړي دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري مسئلو تفصیل اوري. د نجونو د پانتونونو بندیدو ته نړیوال غبرګونونه په پراخې دودی. د سعودي او قطر په ګډون بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو دا پریکړه غندلې.
چرخه
آموزش زنان د نجونو د زده کړې بهیر چې طالبانو نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي زیانمن شوی و. خو داسې طالبانو اوس دغه پریکړه کړې یوه کلکه څپېړه د ښځو او نړیوالې ټولنې پر مخ وهلې ده.
له لوړو زده کړو محرومې نجونې هم بوګنېدلې دي.
کتابونه مې کې خپل ځکه چې یو کلمه مې نور نشوای جذبولای. د پرون زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
طالبانو له نیوکو سره سره ولې د نجونو په هنتونونه وزندول؟
ښکاری چې یو بل ډېر زورور واکس دلته او هغه زر ډالر چې پاکستان دی هغه نفوس د طالبانو لري چې طالبان یې په وړاندې نشي درېدلی.
بېګا د کال تر ټولو اوږده یا د یلدا شپه وه. د تاریخي ارزښت په اړه یې درته راپور لرو.
د دې سپاره پخېږي او تر څنګ کومې میوې چې دي لکه انار، هندوانه دغه تیاریږي او ملګري سره کینی بنډار جوړوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو په وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار سازمان او د مختلفو بنسټونو چارواکو د طالبانو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ورڅخه یې غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدل د نجونو او ښځو لپاره د یوه وحشتناک او بېرحمانه اقدام په توګه یاد کړی دی. ولکر توسک پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه پریکړه په افغانستان کې د ټولو لپاره د مایوسۍ وړ په شاتګ دی. هغه زیاته کړه چې د ژوند له ټولو برخو په سیستماتیک ډول د نجونو او ښځو محرومول په نړۍ کې بې ساري ده. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د محصلو نجونو په اړه د طالبانو پریکړه غندي. بوریل پرون په یو ټویټ کې وویل چې په نننۍ نړۍ کې دغه بېساری اقدام د افغانانو له حقونو او هیلو څخه سرغړونه ده او افغان ښځې په ټولنه کې له ونډې اخیستو بې برخې کوي. د بوریل په خبره جنسیتي ځورونه د بشریت په وړاندې جرم دی. د بشری حقونو د څار سازمان له طالبانو غوښتي چې د پوهنتونونو او د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې په فوري توګه د نجونو پر مخ پرانیزي. د دې سازمان د تېرې ورځې په اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان ته بسپنه ورکوونکي هیوادونه او نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغه ټپ په اړه چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ټول افغانان زیانمن کړي خبرې وکړي. سهار فطره چې له دې سازمان سره د څېړونکو په توګه کار کوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه اقدام یو وار بیا وښوده چې دوی د ښځو ضد دي.
چرخه آموزش زنان وقتی
د نجونو د زده کړې بهیر د روان کال په پسرلي کې چې طالبانو نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي زیانمن شوی و. موږ پوهېدو چې یو یا دوه کاله وروسته به چې هیڅ د ښوونځي فارغانې ونه لرو نو د ښځو لپاره به هم هیڅ پوهنتون نه وي. خو دا چې طالبانو اوس دغه پریکړه کړې دا په دې معنی ده چې یوه کلکه څپېړه د ښځو او نړیوالې ټولنې پر مخ وهلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو له اساسي حقونو څخه انکار کولو ته دوام ورکوي او اوس د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل. په عین حال کې اسلامي همکاري سازمان د طالبانو پر دغې پریکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان رئیس حسن ابراهیم ته پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه اقدام چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې د اسلامي همکاري سازمان ته ډېر مایوسوونکی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو دغه اقدام ټول اسلامي هیوادونه حیران کړي دي. قطر چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه د طالبانو دغه اقدام مایوسوونکی بللی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه ډول اقدامات به د افغانستان پر بشري حقونو، اقتصاد او پرمختیا جدي اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرسانی پورې بندې وي. نړیوال د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې غبرګونونه داسې مهال څرګندوي چې له دې مخکې نړیوالو د طالبانو لخوا ښوونځیو ته له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو پر تګ، د ښځو پر کار، سفر، پارکونو، لوبغالو او حمامونو ته پر تګ، اجباري حجاب او پر اعتراضونو یې د لګول شوو جدي محدودیتونو په اړه تل انتقادونه کړي او هغه یو له لاملونو بلل کېږي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر نورو لورو د طالبانو لخوا له پانتونو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په وړاندې خبرګونونه خودلي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ترې غوښتي دي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. یو شمیر ټیټپوړو طالبانو او د هغوی سرسخت پلویانو هم پر دې پریکړه خبرګون خودلی. په دې اړه نوریاس نوری د سیاسي چارو لپو او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې طالبانو د نجونو تعلیم ته لجمنو سره سره ولې دا کار وکړ.
که چیرې د طالبانو خپل منځي دریزو ته وکتل سي د دې په رهبری کې نو ډېرې دریزونه په ټکر کې دي. کله چې د نجونو مکاتب بند شول هم ځینې طالبانو یا طالبانو مشرانو کاغه سراج الدین حقانی او کانس حقانی وو، عباس ثانکزای وو، حتی ته ذبیح الله مجاهد پورې د دې پریکړې مخالفت وکړ خو ونه توانېدل چې دا پریکړه بدله کړي او نجونې مکاتبو ته ولاړې شي. نن پوهنتونونه بند شول او د دې هم د مخالفت وکړي. د دې مخالفتو څخه ښکاري چې د طالبانو مشرانو کې دومره قوي خلک لکه سراج الدین حقانی چې د طالبانو 50% دی، لکه نشي کولای چې دا پریکړه بدله کړي. دې څخه ښکاري چې یو بل ډېر زورور واکس ته دلته او هغه زړ ډاډان چې پاکستان دی هغه نفوس دی پر طالبانو لري چې طالبان یې په وړاندې نشي درېدلی، یوه حلقه یا یو فریکشن هم په وړاندې نشي درېدلی.
آیا طالبان په دا ډول اقداماتو سره غواړي پر نړیوالو فشارونه زیات کړي چې حکومت په رسمیت وپیژني یا ورسره زیات تعامل وکړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې دوی مستقیما داسې فکر ولري چې نړۍ باندې فشار واردوي ترڅو دوی په رسمیت وپیژني، بلکې دا د پاکستان د ستراتیژیک ډیپ یوه برخه ده.
په لومړي سر کې طالبان د راتګ سره سم پاکستان خپل ډیر لابي وکړه، لکه طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شول. بیا په ورو ورو داسې اقدامات وسول، لومړی د انجینو پر مخ باندې د مکاتب بندیدل، او بیا صحایي محکمې، او بیا د حدودو مسله، او وس د انجینو پر وړاندې پونتونونو بندیدل، تر څو نړۍ دې ته متوجي شي چې هم دلته ترهګري ده. پاکستان دا کار موقع چې افغانستان د ترهګري جغرافي په حیث معرفي کړه، او دغه ټول بشري حقوقونه چې هلته نقص کیږي، تر څو نړۍ متوجي شي چې په دې کې مداخله وکړي. اوس مداخله د کوم ادرسه کوي؟ دا تر ټولو مهمه ده. مداخله به د پاکستان له ادرسه کوي، او کله چې د پاکستان له ادرسه د افغانستان قضیه ته نړۍ داخليږي، پاکستان به د تیرو 15 لسیزو په ځانګړي توګه د تیرو 20 لسیزو په څیر امتیازات اخلي، هغه که سیاسي وي، که اقتصادي وي، که نظامي امتیازات وي. او د پاکستان ډیری هغه اقتصادي برخه او نظامي برخه په همدغه د افغانستان په قضیه باندې ولاړه ده. همیشه په تیرو 15 لسیزو کې دی په میلیاردونو ډالر او خورا ډېر نظامي توکي او نور سیاسي روابط د نړۍ سره جوړ کړل، امتیازات ترلاسه کړل. نو دا پریکړه پر راولپنډۍ کې کیږي. طالبان مجبور و مکلف دي چې دا عملي کړي. نړۍ به طالبان ته توجه کوي، ته په افغانستان په قضیه کې به داخليږي د پاکستان له ادرسه. نو زه په دې باور یم چې اصلي لامل او اصلي ټکی همدغه دی.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
یو شمیر محصل انجونی وای د طالبانو روسي پریکړه پر رواني وضعیت ډیره بد اغیزه کړې ده. دغه محصلان وای په لوړو زده کړو پورې ډیرې هلې غوټه کړې وي چې پراتلونکي کې به د خپل ځان، کورنۍ او ټولنې لپاره خدمت کوي. خو دغه پریکړې لکبله دوی د راتلونکو په اړه هغه کوم خوبونه چې درلودل هغه په اوبو لاهو شول. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
زما امتحان او نور کتابونه مې کې خپل ځکه چې یو کلمه مې نور نشوي جذبه ولای، او د پرون زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
دا د کابل د طبي پوهنتون د استوماتولوژي د څانګې د وروستي سمستر محصله مینه حسن زید چې د طالبانو له لوري له پوهنتون څخه د منع کېدو په اړه ازادي راډیو ته خپل احساس بیان کړی و. د اغلی حسن زید په څیر ډیر نور محصلین جون هم د طالبانو دغه پریکړې ژړولي او خپل راتلونکي ته ناهیلي کړې دي. په کندهار کې یو ماسلې چې نومې نه دی خو دلته ازادي رادیو خپل احساس داسې بیان کړ.
واقعیا چې جنۍ بدبخت دي، پرونز موږ امتحانو ډېر ډېر مایوس ځکه چې موږ ډېر امید درلود د نوې سمستر د پیل دوه په خاطر او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر. خو نه هیله شو چې موږ نیمګړې درسونه پاتېږي، موږ هغه ارمانونه پاتېږي، موږ ټول هغه اله چې موږ د لور چې د وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، هغه ټول پاتې شو.
د انجنونو او خزو پر مخ د پونتونو او د لوړو زده کړو د نورو مسود دروازو د ترل کېدو په وړاندې په نړیوالو خبرګونونو کې ک د طالبانو دغه اقدام له خزو سره جنسیتي تبعیض، د انجنونو او خزو د زده کړو پر حقونو بربند تیری، یا هم په ټوله کې په ټولنه کې خزو د منځوي کېدو او د ته ورته کلمات سره غندل شوی، د غرض هغه د اوسنۍ او راتلونکو نسل د هوساینې او د هواد آبادی او سوکالی لپاره هم یو ستر زیان بلل شوی دی. خو د کندهار ولایت یوې محصلې و بل مهم اړخ ته چې هغه د ښځینه ډاکترانو او روغتیا پالانو لخوا ښځو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول د پام اړولی، او وایي که ښځې له لوړو زده کړو په تیره په طبي برخه کې بې برخې شي نو د ښځو درملنه به څوک کوي.
زه وایم طالب جانه، ته چې موږ له درسونو څخه منع کوي، آیا سبا ورځ ستا میرمنه چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي، آیا ستا خوښېږي چې نارینه ولادت ورکړي او کنه ښځینه ډاکټر ته ولاړ اوسي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم تر څو زموږ د پوهنتونو په اړه بیا هم غور وسي. موږ د مشرانو پریکړو ته انتظار یو چې هغوی څه وایي. خو که چیرې طالبان خپل داسې عمرو ته اوامرو ته بیا هم ادامه ورکړي، نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط سي.
ازادي راډیو ته ډېرو نورو محصلینو جنو هم په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې ډېرې ناهیلي کړي او خپل راتلونکي تیاره بولي.
پرون راز سما ته خبر اوریدلې ده، په ما باندې ډیر بد تاثیر کړی ده. د شپې خوب نه راغلی، فکر کوم د یو افغان انجلی لپاره د ټول دنیا ته په تیار سوي دا غیڅ لار نه لري سل دي تیار نه ځان وباسي
پروژه باندې مې ډیره پاتاسې کړو ته یې په ټولنه کې نه پیګم دي ولې نه وړي کزې له دوه سره یو ځای د تعلیم په برخه کې له دوه سره وانډه اخلي
د یو شمیر افغان انجونو محصلانو د زړه درد و چې ازادۍ رادیو ته یې سرګن کړی وو د خبرګونونو په ترڅ کې په افغانستان کې د یو شمیر دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو په اعتراضي ډول استعفاوي هم کړې دي په دوی کې یو هم ډاکټر عبید الله وردګ دی چې د کابل پوهنتون د ریاضیاتو پوهنځي د تطبیقي ریاضیاتو د څانګې استاد وو له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې آیا استعفا د حل لاره وه
واقعا نن د ماده پر خپل یو سخت اوراز و چې زه د خپل مقدس دند نوروس د لاسو یو لس کلون نه تیریږم دا واقعا یو ډیر ښه آپشن نه و ان مناسب آپشن نه و خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود یعنی نور هیڅ کوم لار هم پات نه و په تیر شپږ سو ول سمیاشتو کې ډیر زیات کوشش موږ وکړ چې په یو شکل باندې دا کوم پروسه چ روانه ده د ښه خاطه بوزو اما له بده مرغه چې هیڅ کوم مثبت تغییر موږ نه وینو او راز په راز باندې منفی لوري ته ځي نو په اوس وخت کې یوازینی آپشن چې پاتې و هغه هم چې ښه آپشن نه ده یا ښه انتخاب نه دی هغه هم دغه و چې باید اعتراض پر ډول باندې د استادۍ څخه تیر شو او د خپل دند څخه استعفا وکړو تر څو پورې حاکم چارواکي لږ تر لږه دغه ته پام وکړي چې یو څوک یا په پوهنتون کې استادان د دوی له دغه پریکړې سره موافق نه دي
کېدای شي ستاسې د دې پریکړې پلویان هم وي خو هغوی چې مخالفت کوي وایي که استادان استعفا ورکوي یا نور محصلان نه راځي پوهنتونونو ته دا د حل لاره نه ده دوی باید هڅه وکړي چې لا ډیر زحمت وباسي مثال هغه نارینه محصلان چې راتلل حد اقل هغوی ته خو به تدریس ورکول کېدای شوای که تاسې په پوهنتون کې پاتې وي
دا خبره تر یو ځایه پورې سمه ده چې لږ تر لږه باید نارینه محصلینو ته موږ تدریس باید کړی وای اما په عین حال کې راځي دې ته هم فکر موږ تاسو وکړو چې شپاړس میاشت کې تاسو هیڅ کوم مثبت تغییر ونه وینئ هیڅ کوم مثبت پرمختګ ونه ګورئ څنګه به مناسب وي چې په دغه شرایطو کې تاسو خپل دند ته ادامه ورکړئ او بدیل لار متاسفانه چې موږ ډیر زیات کوشش کړی دی نو هغه خلک چې د بدیل لارې فکر کوي دوی دې وړاندې کړي چې تر دې بل کومه لاره مناسبه ده چې موږ هغه کار وکړو د دې ترڅنګ د پوهنتون یوازې دا ستونزه نه ده چې هلته د نجونو مخه نیول شوې ده دلته ډیر زیات نور ستونزې هم شته د دوی د پوهنتون په رهبري کې په ټولو علمي او اکاډمیکو بستونو کې غیر مسلکي کسان هلته ځای په ځای کړي دي او هغوی هلته دنده سرته رسوي په دغه سیستم کې د موږ شتون هم هلته نور هیڅ کوم مثبت تغییر نه شوی راوستلی
یوازې تاسې د پوهنتون له استاده استعفا کړې که نه نور استادان هم استعفا یې کړې یا دغه تکل لري
ما ته خو لږ تر لږه تر اوسه پورې دریو کسانو معلومات رسېدلي دي چې هغوی استعفا کړې ده البته په مختلفو پوهنتونونو کې چې بعضې یو په کندوز ولایت کې دی او یو کس بل هم بدخشان که تخار پوهنتون کې دی نو دغه معلومات ما ته راغلي دي چې دوی استعفا کړې ده اما نور استادان هم دغه باندې فکر کوي چې څه باید وشي
ښاغلی ورتګ ستاسې په نظر څه کول پکار دي نور استادان باید څه وکړي محصلان باید څه وکړي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره د دې لپاره چې نجونې هم وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي
که نن موږ او تاسو تېره شپاړس میاشته کې وګورو دوی په اول قدم کې ښوونځي وتړل خلکو عکس العمل ونه خو چې دا به خلاص شي
د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردګ چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې بیګا د کال تر ټولو اوږده یا د یلدا شپه وا دا چې افغانان د شپه څنګل مانځي او تاریخي روایتونه په اړه څه وایي په دې اړه درته راپور لرو خو اوس راځو دې ته چې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دغه ولایت څخه د روان کال لپاره تر اوسه د شاوخوا 209 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت وچه او تازه میوه طبي بوټي د ډبرو سکاره پومبا او یو شمیر نور محصولات بهر ته صادر شوي تفصیل په دې راپور کې
د کندهار سپین بولدک چمن لار پر دغه لار هر ورځ د کندهار او یو شمیر نور ولایتونو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي لا له کندهار څخه بهر سشکال د وچی او تازه میوه په شمول د یو شمیر نورو توکو صادرات کم 209 میلیون ډالر تر رسیدلی. د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي سشکال له دغه ولایت څخه تر 190000 ټنه زیاته وچا او تازه میوه، معدنیات، د ډبرو سکاره، طبي بوټي، پنبا، وړي او یو شمیر نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي چې له اړخه یې څه کم 209 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي د صادراتو دا لړۍ لا هم جریان لري.
سره د هغه افاتو او دا بیا وخت بارانونو او سیلابونو په دغه باندې بیا هم الحمدلله د کندهار څخه په تیرو اتو میاشتو کې 193,000 ټنه صادرات موږ درلوده چې په دې کې ډېره تازه میوه وه، وچه میوه وه، معدنیات وه، زغالي سنگ وه او نور طبي بوټي وه، پنبه وه، وړۍ وې. دا ټول اقلام 193,000 ټنه کېږي چې د دې ارزښت 208,950,000 امریکایي ډالره کېږي.
بل خو د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سشکال ورستوي سیلابونو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د میوو او نورو کرنیزو توکو حاصلات 15% او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې بیا 15% زیانمن کړي دي. د دغه ریاست د کرنې امیر مولوی شمس الرحمن مساوی بارانونو 4,015 هکتار ځمکه تخریب کړي چې له امله یې سږني حاصلات زیانمن شوي دي.
4,015 هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړي او یا لمنځه وړې ده. په مجموع کې کوایو چې په ځینو ولسوالیو کې تلفات لکه معروف ارغستان، بولدک 95% کې لمنځه وړې او پاتې ولسوالیو کې لکه میانشین، نیش، شاولی کوټ، بعض ساحو کې بیا چې انځر زیات پکې کیږي 50% خساره یې بزګرو ته رسولې.
په ورته وخت کې سوداګر هم وایي تیرو کلونو ته په کتو یې صادرات زیات شوي، خو لا هم د صادراتو په وړاندې ستونزې موجودې دي. د تازه میوې یو سوداګر بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د سپین بولدک پر دروازه ستونزې شته او یو موټر چې مخکې په 4:00 کې تر چمن شاره پورې رسیده اوس تر 4 ورځو پورې وخت نیسي.
سشکال کاروبار سم دی خو د لارې مشکلات ډېر، تر چمنه پورې مخکې موټر به مو علاقه په یوه ورځ یعنی په 4:00 به اوښتي. اوس چې موټر علاقو په 3 ورځې په 4 ورځې باندې هلته په 4 ورځې باندې موټر راوړي چمن ته. پر لارې باندې مو یو څه مشکلات هلته په ګمرکې درولي بیا چې په لین کې سي، د لین څخه بیا په 2 ورځې کې دی چمن ته اوړي. باید چې ټاکسي او د قطارونو نه لینونو چې د موټران نه وځي د ګمرک سه دا باید ژر لار ورکول چې په تېره بیا ترباري ته دی د ترباري موټران د چیرو د موټرانو یا د کنټنرانو په مابین کې اوبه کوي.
د کندهار د سوداګری خونوایی د سوداګرو د ستونزې له مسولانو سره شریکی کړي خو تر اوسه حل سوي نه دي.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40 10,000 او 1,000 او 15,000 او 1,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیگا د سګ المریس کال تر ټولو اوګدا یا د یلدا شپه وا. یو شمیر افغانان وای له ټولو ننګونو سره سره دوی د دغه شپې مانځنه ته تدابیر نیولې وو. دا چې دا شپه څنګه مانځل کیږي، خلک په اړه څه وای او تاریخي روایتونه څه دي، تفصیل په دې راپور کې.
یلدا د المریس کال تر ټولو اوږده شپه ده چې د خلکو په منځ کې شهرت لري. دا شپه د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې د خلکو په راټولېدو سره نمانځل کیږي. شاعره او فرهنګي فعاله خالده تحسین د دې شپې د نمانځلو په اړه وایي:
کله چې موږ وینو ځوانان د شپن منځي او یا زاړه د فردوسي شاهنامې لولي او د مولانا مثنوي او د حافظ غزلیات په ویلو سره د شپې ته روح او ځان وربخي، نو د یلدا شپه داسې شپه ده چې خلک په دې عقیده دي چې په دې شپه چراغ، انار او د حافظ فعال ترڅنګ وي، دوی کولی شي د تودوخه او ګرم لمر د زیګون تما وکړي چې د دوی روزګار به لا پسې روښانه کړي.
زایش خورشید داغ و گرم را داشته باشند که روزگارشان روشن و روشن تر بکنه.
دشته روایت لمخی د یلدا در اتک جشن او خوخی او سره کاله په خوا لرغونو آریایانو ته رسیدي. د درانا د زیګون خوخی د چترنن ورځی پوری دوام لري. د پهنتون استاد او د فرهنګي چارو پو احمد غنی خسروی د یلداش په پاړه ازادي رادیو ته وویل
اگر با سه جشن بزرگ خواسته باشیم برای نژاد آریایی برمشماری
که وغوړو چې د آریایی نسل درې لوی اخترونه وشمیرو نو د دې مثلث درې اړخونه به نوروز، یلدا او مهرګان وي او نور جشنونه به د دې تر څنګ وي. خو د یلدا شپه ولې یلدا بلل کیږي؟ دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده او د دې تر څنګ ورځ په شمالي نیمکره کې راپورته کیږي چې په حقیقت کې د ژمي انقلاب بلل کیږي.
د غزنی ولایت اوسیدونکې سیده هم د یلداش په پاړه خبرې لري.
د یلداش په د کال تر ټولو اوږده پدس په دې شپه کې او د دې سپاره په خېږي او تر څنګ کومه میوې چې د لکانار اندوانه دغه تیاریږي او ملګري سره کینی بندر جوړوي د خپل د تیر کال هغه ماتې او لاسراوړنې چې دی او بل سره شریکوي او د خپل د راتلونکي پاک لڅ پلان لري هغه بل سره شریکوي او د شپه سره لمانځي.
په افغانستان کې د یلدا د شپې فرهنګ د تازه او وچو میوو په ځانګړي ډول د انارو او هندوانو د حافظ غزلونو د مولانا مثنوي او د فردوسي د شاهنامې له کتابونو سره ژور تړاو لري. د یادونې ده چې د یلدا شپه په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا د افغانستان او ایران د غیر ملموس ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت شوه.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو پر انټرنیټ هم د ازادي رادیو خبرونه 2:00 د سهار لوو د ماخام تر 2 بجو اوریدلی شئ. د وی پانی آدرس دی azadiradio.com. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي او سم تاسو پیغامونه
نن خوښان هغه کومي شزینا کارمندانی چې دي کوم نارینه چې دي بهر داخل د ټولو څخه کې وحی لرم چې اکلن که داخل کې کوم څوک څنګه سکولای بهر کې دي کوشش وسی نن دي دې هوا ته هرې لور شاخ تر مسولینو پرې او تر نړیوالو ورسول سي تاسو په هر نن زه په ټول شپن کې نه دغه شپه زه داسې وزن یې شپه یادوم چې زه خپل پر احساساتو کنټرول نه لرم نه پوهېږم چې په کومه طریقه د خپل احساسات کنټرول کړم. پس نن د تاسو ټولو څخه د یوې خور په توګه دغه هیله لرم چې تاسو ټول هر هغه څوک چې کولی سي د هرې لارې څخه نن د دې دپاره یو کمپین جوړ کړي او د ټول افغانستان د لوڼو خویندو او ښځو ږغ تر نړیوالو ورسول سي.
طالبان دا حکم صادر کړی دا د لومړی تیروتنه د طالبان نه دی دا ډیر تیروتنه دوی کړی دا کله چې شروع دوی په حکومت کې ورسېدل او خځو باندې ډیر بندیزونه راوړ په دغه باندې ټول جهانیان خبره دي چې د افغان خځو په څنګه بد وضعیت او شرایط کې ژوند کوي او گزاره کوي. دا چې اوس دا خبره نشر کړی چې انجونو باید سپنتون ته ولاړ نسی نو دا خو ښکاره خبره ده. نو غواړم داسې ورورو د بیخي خځه د جامانه حذف کړي او دا تیر نمایی پوری دا کار دوی کړی ده که یو نسل د تحصیل نه پاتې سي او دوی دانش و نکړي علم زده کړي کې زما په نظر یو هیواد د یو قرن لپاره عقب ته ځي او دغه نسل هیڅ کلم کولی نسي یو چیرته ورسیږي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. همداسې جهل او جهالت په یو هیواد کې پاتې کیږي.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111.